السلام علیکم سحر مو بخیر تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري نن د شورو یا چهار شنبه ورځ د کال 2015 د اگست د میاشتې 19 نیټه او په پښتونخوا کې د سحر نه بجې دي زه منور شاو زما تکنیکی همکار اکرام مسکین یار د سلام پښتونخوا په دې خبرونه کې تاسو هر کله کو په دې روانه غړې کې تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ تازه حال اوریدل شي او شیبه په شیبه په کې خوندورې سندرې هم تاسو ته وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات تازه خبرونو ته اول د خبرونو سرټ کې د پاکستان پوز ویلی پرون یې په شمالي وزیرستان کې د هوایی کاروایی پر مهال 13 وسلوال وجلی دي نن د افغانستان د خپلواکۍ د اعلان شپږ نویمه کلیزه نمانځل کیږي او د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې ویلي د یمن په شخړه کې د تیر مارچ د میاشتې راهیسې نږدې 400 ماشومان وژل شوي دي او اوس خبرونه د تفصیل سره د پاکستان پوزوای پرون یې په شمالي وزیرستان کې د هوایی بریدونو پر مهال نور 13 وسلوال وجلی پوزوای دغه بریدونه په شوال سیمه کې ترسره شوي د دې نه یوه ورځ وړاندې هم پوز د شمالي وزیرستان په بیلابیلو برخو کې په هوایی بریدونو کې د 50 وسلوالو د وجلو ادعا کړې ده دا راز پوځي چارواکو ویلي په یاد سیمه کې د رواني میاشت په 14 نیټه هم هوایي بریدونه ترسره شوي چې پکې خواوشا سلویخ وسلوال وجل شوي بلخوا د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي په وجل شوو کسانو کې عام خلک هم شامل دي خو وسلوالو طالبانو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي د تیر سباندې یو کال راهیسې جاري د وسلوالو خلاف پوځي عملیات له هغې وروسته تیز شوي چې د تیر اتوار په ورځ په اټک کې د پنجاب صوبې د کورونو چارو وزیر شجاع خانزاده یو ځانمرګي برید کې ووجل شو د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د نښتو نه پس په پاکستان او هند ټینګار کړی چې د زغم نه دی کار واخلي په دغه نښتو کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله وختې ده نوموړي ویلي د روانې میاشتې په درویشتمه او څلورویشتمه نیټه به نوي ډیلي کې د پاکستان او هند د امنیتي مشرانو ترمنځ ملاقات سره په دواړو هیوادونو د ترمنځ خبرو اترو ته لاره هواره شي هندي پولیس وایي پرون د دې هیواد د انتظام لاندې کشمیر په سرینګر سیمه کې د تشدد په تازه پیښو کې مشکوکو یاغیانو یو پولیسواله او یو عام کس په ډزو وجلې هلته د روانې میاشتې په 14 نیټه پاکستان کې د هند له اړخه د پولې پورې غاړه ګوله بارۍ یوه ښځه وجلې او اته نور کسان یې ژوبل کړي دي بان کی مون د هند او پاکستان ترمنځ د تشدد تازه لړۍ په زیاتېدو سخته اندېښنه ښودلې او په دواړو هیوادونو یې ټینګار کړی چې د انتهایي زغم او برداشت نه کار واخلي او دا راز د عامو خلکو د حفاظت لپاره د ټول ممکن ګامونه په پام کې ونیسي تیره شپه د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سره ټلیفوني خبرې کړې دي او د خپل منځي چارو او سیمهیزو معاملو په شمول ملک کې د ترهګرۍ خلاف روان اپریشن ضرب اعظم په اړه هم خبرې وکړې په دې ټلیفوني خبرو کې جان کیری د پاکستان او افغانستان ترمنځ همکارۍ سیوا کولو باندې هم ټینګار وکړو د پاکستان سرکاري ریډیو ویلي جان کیری د نواز شریف سره په خبرو کې دا ټک د پیښې غندنه هم کړې ده تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ نن د افغانستان د خپلواکۍ د اعلان شپږ نویمه کلیزه نمانځل کیږي افغانستان د 1919 میلادي کال د اګست په 19مه چې د اسد یا زمري د میاشتې د 28مې سره برابرېږي له برتانیا سره د تړون په بنیاد د خپلې ازادۍ اعلان وکړ افغانستان کله هم د برتانیا د برخې په توګه نه دی اعلان شوی خو د انګلو افغان ټریټي په نوم د تړون د افغانستان مکمل خپلواکۍ ته رسمیت ورکړ په کابل او یو شمېر ولایتونو کې به نن رسمي محفلونه وی په هیواد کې عمومي رخصتی ده د افغانستان د کورونو چارو وزیر نورالحق علومی وسلوالو ډلو ته ګواښ کړی چې له ترهګرو فعالیتونو لاس واخلي که نه وینو د سختو نتایجو سره به مخ شي نوموړي پرون په کابل کې د هیواد خپلواکۍ د ورځې د نمانځ غونډې او یو شمېر امنیتي منصوبینو ته د تمغو ورکولو په مراسمو کې وویل
حکومت وحدت ملی برای آنان که از جنگ دست بکشند
د ملی وحدت حکومت هغه ډلې چې له جګړې لاس اخلي او د سولې له پروسې سره یوځای کیږي هر کله کوي خو هغه کسان چې زمونږ د بیګناه خلکو وژلو ته دوام ورکوي زمونږ د امنیتی ځواکونو له غاښماتونکي ځواب سره مخ کیږي او دوی ته به پرته له ماتې نورې پایلې ونه لري
نوموړي زیاته کړه چې ځینې سیمه ییز هیوادونه اوس هم د خپلو اهدافو ترلاسه کولو لپاره وسلوالې ډلې استعمالوي د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې ویلي د یمن په شخړه کې د تیر مارچ د میاشتې راهیسې نږدې 400 ماشومان وژل شوي او تقریبا همدومره شمېر ماشومان وسلوالو ډلو ځان سره برتي کړي دي. د یونیسف لخوا په اول وار د یمن په هکله دا راز خبرداری ورکړل شوی دی. په دغه هیواد کې د سعودي عرب په مشرۍ اتحادیانو د مارچ د میاشتې راهیسې د حوثي یاغیانو خلاف جګړه شروع کړې ده. د ملګرو ملتونو دا رپورټ وایي تر یوې هفتې وړاندې پورې د یمن په شخړه کې 398 ماشومان وژل شوي، 1400 جوبل شوي، 378 د جنگ لپاره برتي کړی شوي او 1400 خپلو کورونو پرېښودلو ته مجبوره شوي دي. یورپی یونین پرون وویل چې تیره میاشت د ورغلو غیر قانوني کډوالو شمیر 1,10,000 کسانو ته ورسید چې وړاندې یې مثال نه دی لیدل شوی. د یورپی یونین چارواکو پرون رویټرز خبري ایجنسۍ ته ویلي زیات خلک په شام او افغانستان کې له روانې ناکرارۍ د تیښتې په حال کې دي او ښایي دا شمیر په راتلونکو میاشتو کې لا زیات شي. یورپی یونین وایي چې یوازې په جرمني کې تیر کال 2,13,000 کسانو د پناه درخواستونه ورکړي وو او سږ کال ښایي دا شمیر 950,000 ته ورسي. او وروستی خبر دا چې د یوکرین صدر پیټرو پوروشینکو به په راروانه هفته کې د جرمني او فرانس د مشرانو سره ملاقات کوي چې پکې به د یوکرین په ختیځ کې د تشدد په زیاتېدو خبرې اترې کوي، ځکه چې دې مسلې د روس پلو بلتون غوښتونکو او یوکرایني ځواکونو ترمنځ ډزبندي د شکونو سره مخ کړې ده. د فرانس د خارجه چارو وزیر لارن فیبیس په پیرس کې ویل چې پوروشینکو به د روانې میاشتې په 24مه نیټه په برلن کې د جرمني د مشرې انګلا مرکل او د د صدر فرانسوا اولان سره لیده کاته کوي. دا اوتر دی دمه د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو اولنۍ غړی سلام پښتونخوا ته غوږی چې پکې درته د سیمینا د تازه حال تر څنګه دغه رپورټونه وړاندې کوو. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک صوبایي اسمبلی ته ویلي ملکن ډیویژن لپاره نوي قوانین به د پاکستان د صدر د منظورۍ نه پس عملي کیږي، خو د اپوزیشن ګوندونو غړي اندېښنه لري چې دې سره به دغه سیمې ځانګړې حیثیت متاثره شي. نن د افغانستان د خپلواکۍ شپږ نویمه کلیزه نمانځل کیږي. هلته پرون دغه هیواد د کورونو چارو وزیر نورالحق علومي په وسلوالو غږ کړی چې د تشدد پر ځای د امن لاره خپله کړي. په دې هکله افغان څېړونکي سوایي
جګړه ورځ تر بلې وحشت شکل ځانته نیسي، تر دې چې دغه خیوې اجماع جوړه نه شي او بینالمللي د دې سره دغه ونه کړه معاونت ونه کړه د افغانستان سره، فکر نه کوم چې موږ به په تنهایي لري جګړه نه ځان خلاص.
د خیبر پښتونخوا د غیر سرکاري تنظیمونو یا ان جی او ګانو اتحادیه د حکومت نه غوښتنه کړې چې د امن په نوم د دوی د تنګولو سلسله بند کړي شي. د یوې ان جی او کارکونکي مشال ریډیو ته ویل
مغه ان جی او ته په پنجاب کې د کار کولو اجازه شته او په پښتونخوا یا په بلوچستان یا په پاټا کې وته اجازه نشته، امتیازي سلوک د دې خلکو سره کیږي.
د پښتونخوا سیمې او د نړۍ یو شمېر نور رپورټونه تر څنګه به خوندور سندرې هم د خپرونې برخه وي. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو اولنۍ غړی سلام پښتونخوا ته غوږی. د خبرونه چې ام په دې غړی شروع شینو تر مازیګر شپږو بجو پورې دوام لري. راځو د دې غړی اولنۍ موضوع ته د خبرونو په ترتیب باندې اولنۍ موضوع بل ده، خو د سیمې نه تازه حال چې اخلو او اولنۍ غړی د سلام پښتونخوا ترتیب ته وګورو نو په هغې کې موږ سیمې ته اول ورځو او د خپلو خبریالانو سره خبرې کوو. هغې کې اولنۍ خبر موږ سره دا دی چې د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سره ټلیفوني خبرې کړې دي او په دوه اړخیزه معاملو یې ورسره خپل نظر شریک کړی دی. دا وخت د اسلام آباد نه زموږ سره خبریاله رابع اکرم خان د ټلیفون په لیکه ده. رابع جانې سهار مو په خیر، د دغه ټلیفوني خبرو اترو تفصیل راسه شریک کړئ.
ډیره مننه ستاسو هم سهار په خیر. بالکل، د نهې په شپه د امریکا د خارجه چارو سیکرټري جان کیری د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون کړی دی او د خپل منځي امورو علاقایي معاملو په شمول ملک کې د ترهګرۍ خلاف روان اپریشن سر د اس په اړه خبرې اترې کړې دي. پاکستان سرکاري ریډیو په وینا چې په ټلیفوني خبرو کې د امریکې د خارجه چارو سیکرټري جان کیری پاکستان او افغانستان ترمنځ تعاون په زیاتولو هم زور ورکړو. په دې موقع ټلیفوني خبرو کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پاکستان له اړخه افغانستان کې امن او استحکام راوستلو لپاره د اوچت کړی شوي اقداماتو په اړه هم جان کیری سره معلومات شریک کړل. وزیر اعظم نواز شریف خپلو خبرو کې وویل چې پاکستان اخلاص سره د افغانستان د پایدار امن خواهش لري. د دې تر څنګ د امریکې د خارجه چارو سیکرټري جان کیری په ملک کې روان د ترهګرۍ خلاف اپریشن د ضربې ستاینه هم وکړه. بلخوا د پاکستان سرکاري ریډیو په وینا چې د امریکې د خارجه چارو سیکرټري د اټک د پیښې غندنه هم په دې ټلیفوني خبرو کې وکړه.
ډېره مننه رابعه جانې چې موږ ته مو د دغه ټلیفون تفصیل راک او اوس هم مشال ریډیو کې تاسو ته نور معلومات درکو دی ویلاند د مینه پاس
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی ورزو په خورته چیرته چې د دیخار ازلی انتظامیه د ناسم خوراکي توکو او د راز د غیر معیاري دوايانو او نا رجستر شوی میډیکل استورونو لیبارټریانو خلاف ګامونه پورته کړی دي. پکې یو شمیر اداري او دکانونه بند کړي هم دي. دا وخت د پیښور نه خپل خبريال زلاند یوسف زیرا سملګری شوی دی. زلاند الله مو په خیر راوله. سهار مو په خیر. ک د پیښور ضلعی انتظامیه د دغه حالو زلو تفصیل را تراکی.
ډیره مننه جی. دا ضلعی انتظامیه په نن دوه میاشتې مخکې د کومنه د ناشمو خوراکي توکو خلاف په پیښور کې عملیات پیل کړو. زه په ځای باندې هغه عملیات اوس تقریبا سر ته ورسېدل. پرون مې یو نوی عملیات پیل کړی دی د دوایانو پر ضد باندې چې کوم غیر معیاري دوایانې خرڅېږي. دلته کوم د دوایانو خرڅولو چې کوم دوکانونه دي د هغې هغه رجسټرډ شوي نه دي یا څنګه لیبارټریانې دي. په هغې لیبارټریانو کښې کوم نو یا خو سم ډاکټر چې کوم پیتالوجسټ وي چې کوم د لیبارټریا ډاکټر وي یا په کښې پیتالوجسټ نشته دی او یا هغه لیبارټریا هم سم رجسټرډ نه وي. نو په هغې کښې د پرون مې دغه نوي عملیات پیل کړي دي او هغې کښې پرون په مختلفو ځایونو باندې درېو ځایونو باندې چاپې وهلي شوي دي. په هغې کښې ډبګري ګارډن کښې د دوایانو ځینې دوکانونه چې کوم سوو دوکانونه بند کړي شوي دي. څلور ګودامونه هلته کښې تړلي شوي دي. ضلعي انتظامیې سره سره دې کښې چې کوم هیلت ریګولیټری اتارټي ورته وایي اچ آر آی تېره چا ذمه داري دا وي چې کوم د صحت سره تړلي چې څومره څانګې وي د هغې څارنه وکړي او په هغې باندې نظر وساتي. د هغې چې کوم ډرګ انسپکټر وي هغه ډرګ انسپکټران هم چې کوم دینه د ضلعي انتظامیې سره وو. نو په هغې کښې دغه ځینې دوکانونه تړلي شوي دي. پرون بیا په حاجي کین کښې یو ګودام باندې چاپه وهلی شوې ده چې په هغې کښې په هغې ګودام کښې په سوونو باندې کاټنه داسې دوایانې برآمد شوي دي چې هغه دوایانو هغه معیار چې هغه صحیح نه و نو هغه ګودام والا کسان ګرفتار کړي شوي دي. دې سره سره ضلعي انتظامیې چې کومه اعلامیې خوره کړې ده هغې اعلامیې تر مخه دي. پرون په لیډي ریډینګ هسپتال کښې چې کوم بعضې دلالان وي چې هغې د شخصي هسپتالونو د شخصي لیبارټرانې چې کومې وي د هغې د هغې کسان وي او هغوی په دې هسپتال کښې خواري وي او د هلته نه هغې خپل ګارد چې کومونه را پیدا کړي او هغه هغه لیبارټری تا شخصي هسپتال ته بوځي دی په کښې بیا خپل کمیشن اخلي. نو د ضلعي انتظامیې په وینا باندې پرون دیارلس کسه په لیډینګ هسپتال کښې دغه دلالان هم
نیولی شوي دي
او ضلعي انتظامیې وایي چې دا عملیات په روان وي.
بلکل دغه ډېره لویه مسله وه د خلکو چې په هسپتالونو کښې دغه دلالان ګرځي او شخصي هسپتالونو لیبارټریانو دپاره خلک بوځي مریضان هغې ته راولي. د ضلعي انتظامیې د ګامونو په اړه زلاند یوسفزی د پېښور نه حال راکړه.
د مشال راډیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یولس بجو
حجرا په یونیمه بجا
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو
د کرخی پر غاړه په دونیمه بجو
د نړۍ رنگونه په درینیمه بجو
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمه بجو
د مشال ریډیو د نن ورځې د هفتوار پروګرامونو تفصیل مو اوریده چې تاسو به په ناساته خبرونو بیلابیلو غړو کې اوري. راځو د رواني غړې یو ریپورت ته. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وای د صوبایي اسمبلی لخوا منظور شوی قوانین ملکن ډیویژن ته د غزولو لپاره د پاکستان د صدر لاسلیک کول لازمي دي. پرویز خټک زیاته کړه چې دې لړکې به ډیر زر د صدر ممنون حسین سره ملاقات وکړي. په دې حق له نور تفصیل د پیښور نظم خبر یال خالد خان راکوي.
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی چې هغه به ډیر زر دا پاکستان ولسمشر ممنون حسین سره لیدل کوي چې دا پختونخوا اسمبلی نه منظور شوی ټول قوانین ملکن ډیویژن ته وغځوي، ځکه چې دا صوبایي اسمبلی نه منظور شوی ځینې قوانین لا تر اوسه پورې دا خیبر پختونخوا ملکن ډیویژن کې عملي نه دي. صوبایي اسمبلی کې د سوات نه د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ منتخب شوی دا ډاکټر حیدر علی د یو پښتنې په ځواب کې دا پښتونخوا وزیر اعلی اوویل چې د بدقسمتۍ نه د صوبایي حکومت ځینې قوانین لکه معلوماتو ته د رسائی قانون او یونیورسټي ماډل ایکټ لا تر اوسه پورې سواد دیر او د ملکن ډیویژن نور سیمو کې نه دی عملي شوی. مونږه د تیر سو میاشتو نه دې ستونزې سره مخامخ یو. صوبایي حکومت د پاکستان ولسمشر ته هم مراسلې لیږلې دي، خو تر اوسه پورې څه جواب را نغلو. اوس ما د صوبې چیف سیکرټری ته امر کړی دی چې دا صوبایي اسمبلی نه منظور شوی ټول قوانین لیست جوړ کړي او بیا هغه د گورنر د لاسلیک نه پس زه به پخپله د ولسمشر سره وینم چې دغه باندې عمل وکړي، ځکه چې زمونږ یو قانون هم لا تر اوسه پورې ملکن ډیویژن ته غځول شوی نه دی. ډاکټر حیدر علی او د سوات نه د صوبایي اسمبلی غړو سو میاشتې وړاندې دا اسمبلی نه یو قرارداد منظور کړی و چې د صوبې د نورو پوهنتونونو په شان د سوات پوهنتون ته دې هم د یونیورسټي ماډل ایکټ وغځول شي. خو بیا د دیرنا د کامی وطن پارټۍ د صوبایي اسمبلی غړي بخبیدار خان اوویل چې دا ملکن ډیویژن خلکو ته د مالی او ځینې نور مراعات حاصل دي او په کار ده چې د دغې اسانتیاګانو خیال وساتل شي. دا یادونه ده چې خیبر پښتونخوا اسمبلی یو کونسل غړو کې نیغ په نیغه منتخب شوی درویشت ملکن ډیویژن سره تعلق لري، خو بیا په اسمبلی کې د هغوی منظور شوي قوانین د پاکستان ولسمشر د لاسلیک نه بغیر د دوی په سیمه نه عملي کیږي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
تاندې هیلې خبرونه درته د راروانې غړې په اخري برخه کې لرو اوریدل یې مه هیروئ. ورزو یو بل ریپورت ته. د خیبر ایجنسۍ انتظامی چارواکي وایي دوی د خیبر پښتونخوا د گورنر د خصوصي پرمختیايي پروګرام لاندې د باړې د بیا بحالۍ لپاره تیاری کړې، چې پکې به د دې سیمې د پرمختګ لپاره خوشا یو نیم ارب روپۍ لګول کیږي. هلته د باړې خلک وایي چې دوی د 2009 کال راهیسې د وسلوالو خلاف روانو پوځي عملیاتو او بدامنۍ له وجې ډېر ځپل شوي په کار دي چې دلته دینه هم زیات پرمختیایي کارونه وشي. په دې حقله تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواري راکوي.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکی وای چې د خیبر پختونخوا گورنر د خصوصي پرمختیایي پیکیج تر لاندې به د بړې د بیا بحالۍ لپاره خواوشا یو نیم ارب روپۍ خرچ کوي. دوی وایي چې د دغې پرمختیایي پیکیج تر لاندې به د بړې بازارونه، سړکونه، وران شوي سکولونه او کورونه بیا جوړوي. په دې هکله د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه مشال ریډیو ته وایي
دا ټول پروګرام چې دی ریهیبلیټیشن دا دی گورنر خیبر پختونخوا اسپیشل ډیولپمنٹ پیکیج فار باڑا دا په هغې باندې لاندې مرتب شوی دی چې تقریبا یو ارب روپو پورې پیسې مونږ ته ریلیز شوي دي. 50 کروڑ روپے نور چې دي هغه په دې ای ډی پی کې نور هم منظورې شوي دي. نو انشاءالله دا ټولې یو نیم ارب روپے چې دي دا بدلته لګي. په دې کې د باړې بازار د روډ لویدل دي. دلته میونسپل کمیټي پهله ځل په باړا کې میونسپل کمیټې دفتر جوړېدل دي. یو هغه سکولونه دي چې مکمل طور باندې هغه ډسټروی شوي دي. نو دا پہلا چې کوم کمپلیټ ډیمیج دی دا تقریبا 95 سکولونه دی. په دې کې ریکنسټرکشن بده دی کیږي.
او د گورنر خصوصي پرمختیایي پیکیج یو چارواکی عرفان وای چې د باډي مرکز روختون لپاره به دوی مهم سامانونه ورکوي.
یو سکیم دی د ریسپتال لپاره چې هغه تقریبا د 2 کروڑ روپے چې کم دی څومره اکویپمنٹ دلته کې لګي. نو هغه ټول اکویپمنٹ به مونږ انډر گورنر اسپیشل ډیولپمنٹ پروگرام انډر دیتا پرووائډ کوو. نو هغه مونږ سره منظوري شوی دی چې په دې اسپتال کې څومره فرنیچر څومره اکویپمنٹ لګي هغه ټول چې کم دی دا پرووائډ کیږي. خا د دې نه علاوه زمونږ یو بل سکیم هم دی د دې لپاره چې هغه هم لگ بھگ د 2.5 کروڑ روپے دی. نو هغه کې بس سولر سټریٹ لائٹس چې کم دي په دې اسپتال کې بس سولر سټریٹ لائٹس لګي. او د دې نه علاوه چې کومه فیسیلیټیز دي سومره په هاسپټل کې انسایډ چې دبا وابډا پلس سولرایزیشن دواړو باندې بدا چلی چې سومره وارډز دي سومره مطلب او پی ڈی دي. نو هغه بټول دی کېږي. زمونږ د دې پروجیکټ چې کم کمپلیشن ډیټ دی هغه دسمبر دی.
دا چې په باډه کې اوس کومو کارونو ته ضرورت دی په دې حکله د باډې سیمې او مشر حاجی خان پردی وایي
کومی بجلی مطلب ہے چیم ختم دو چی بجلی بحال کرشی مدا غوڑو چی کم کسی ول دیو کسر کوری دی چی آغا ٹویلو نمو تا بحال کرشی سو روڈو نا چی دی دا چی جوڑ کرشی کم اسپتولو نا چی دی میرا بونی دیو کری چی از اوڑا خود جوڑ کری چی نوی دی منترا پا کم زوینو کی نو پا خود کن اسپتولو نمو تا جوڑ کرشی دا سی ہوئی چی کم کورونا ویرون شوی دا غیب مو پورا پورا سر وی کهو دا غیب مو مطلب ہے چی معویزہ ویر کهو څلورو 15 کورونا په دا ټوله کوخیل په تافه کې لیکل شوی دي. نور بالکل سروي نه ده شوی. موږ پورا پورا معاوضه غوړو.
د خیبر ایجنسی په باړه کې د 2009 رئیس روانو پوځي عملیاتو بدمنۍ لامل ځایي خلک ډیر ځپل شوی دي. خوست پکې د وسلوالو پر ضد عملیات سرته رسیدلی دي او په زرګونه بې کوره شوي کورنۍ ورته بیرته ستنې شوي دي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. نن د افغانستان د خپلواکۍ شپږ نویمه کلیزه نمانځل کیږي. د هیواد د 1919 کال د اګست په 19 نیټه د برتانیا سره د انګلو افغان ټریټي په نوم یو تړون کړی و چې په نتیجه کې یې د افغانستان د مکمل خپلواکۍ اعلان وشو. په کابل او یو شمیر ولایتونو کې به نن د دې ورځې د نمانځلو لپاره بیلابیلې دستوري کیږي. په دې حکله تفصیل د فرشته جلازی رپورټ کې اورو.
نن په افغانستان کې دولتي دفترونه، ښوونځي او پوهنتونونه رخصت دي او په کابل او یو شمېر ولایتونو کې به د استقلال د لمانځلو لپاره غونډې وشي. د افغانستان د خپلواکۍ معاهده یا د انګلو افغان تړون د 1919 میلادي کال د اګست په 8مه د افغانانو او انګلیسانو د درېیمې جګړې په پای کې لاسلیک شوه. په دې معاهده کې چې د راولپنډۍ تړون هم ورته ویل کېږي، افغانستان د خپلواک هیواد په توګه په رسمیت وپېژندل شو. د دې تړون پر اساس برېټانیې ومنله چې د برېټانوي هند قلمرو به په خیبر دره پورې محدود وي. افغانانو تر دې تړون یولس ورځې وروسته د اګست په 19مه د خپلواکۍ رسمي اعلان وکړ. د خپلواکۍ اعلان په افغانستان کې د یوې نوې دورې د پیل په توګه ومنل شو. د هغه مهال پاچا امان الله خان چې د ازادۍ لپاره د مبارزې سرلاری ګڼل کېږي په پوځ کې اصلاحات راوستل غلامی او جبری کارونه یې منع کړل او د ښځو ازادۍ ته یې د درناوي غږ وکړ. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې د امان الله خان د مقبرې شاوخوا ته یې د یو ستر جشن لپاره تیاری نیولې ده او سږ کال به د استقلال د لمانځنې رسمي مراسم په دغه ولایت کې ترسره شي. د ازادي راډیو خبریال وایي د جلال آباد ښار په لارو او سړکونو د شاه امان الله پوسترونه ځړول شوي او د ځانګړو نندارو تیاری نیول شوی ده. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزي ازادي راډیو ته وویل
دغه لپاره ټول آمادګیانې نیول شوي دي، هم نظامی او هم ملکی. په دې کې د کونړ، نورستان، لغمان ولایتونو نه والی صاحبان نور یو تعداد مشران دعوتي.
په جلال آباد کې د استقلال د شپږنویمې کلیزې د لمانځنې رسمي مراسم په داسې حال کې ترسره کیږي چې د امریکا متحدو ایالاتو په کابل ښار کې د یو لوړ سترو حملو د امکان له امله خبرداری ورکړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې خپلو ملکي او پوځي مامورینو ته د شدید احتیاط سپارښتنه کړې او په لویو غونډو کې له ګډون یې منع کړی دی.
نن د افغانستان شپږنویمه د خپلواکۍ کلیزه لمانځل کیږي چې په ټول افغانستان کې نن رخصتي ده. بیلابیل دستوري به کیږي، په بیلابیلو ولایتونو کې به رنگارنګ پروګرامونه کیږي. زه د مشال ریډیو د ټول همکارانو، ملګرو، کولیګز، تکنیکی همکارانو او د خپل خبریالانو له اړخه ټول افغان ولستا د زړه د کومې د دې بختورې ورځې مبارکي ویم او د مشال ریډیو له اړخه د جاوید امرخیل دغه سندره ټول افغان ولستا د دې ښکلې بختورې او خوشحالۍ د موقع ډالۍ ده. د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې د روانې غړې نیمه تر رسیدلی او په پښتونخوا کې د سحر نه نیمې بجې شوې په موخه د خبرونو لنډیستام. د پاکستان پوځوایی پرون یې د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د هوایی بریدونو پر مهال نور اتلس وسلوال وجلي. د دې نه یوه ورځ وړاندې هم پوځ د شمالي وزیرستان په بیلابیلو برخو کې په هوایی بریدونو کې د 500 وسلوالو د وجلو ادعا کړې وه. بلخوا د شمالي وزیرستان اوسیدونکو ویلي وو په وجل شوو کسانو کې عام خلک هم شامل دي. هلته وسلوالو طالبانو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د نښتو نه پاس په پاکستان او هند ټینګار کړی چې د زغم نه د کار واخلي. په دغه نښتو کې دواړو خواو ته مرګ ژوبلا وخته ده. نوموړي ویلي د روانې میاشتې په درویشتمه او څلېرویشتمه نیټه به نوي ډیلي کې د پاکستان او هند د امنیتي مشرانو ترمنځ ملاقات سره دواړو هیوادونو ترمنځ خبرو اترو ته لاره هواره شي. نن د افغانستان د خپلواکۍ د اعلان شپږ نویمه کلیزه ده. افغانستان د 1919 کال د اگست په 19مه نیټه برتانیا سره د انګلو افغان ټریټي په نوم د تړون په بنیاد د خپلې ازادۍ اعلان وکړ. په کابل او یو شمېر ولایتونو کې به نن رسمي محفلونه وي او په هیواد کې عمومي رخصتي ده. د افغانستان د کورونو چارو وزیر نورالحق علومي وسلوالو ډلو ته ګواښ کړی چې له ترهګرو فعالیتونو نه لاس واخلي که نه وي نو د سختو نتایجو سره به مخ شي. نوموړي زیاته کړه چې ځینې سیمه ییز هیوادونه اوس هم د خپلو اهدافو ترلاسه کولو لپاره وسلوالې ډلې استعمالوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف ویلي د یمن په شخړه کې د تیر مارچ د میاشتې راهیسې نږدې 400 ماشومان وژل شوي او تقریبا همدومره شمېر ماشومان وسلوالو ډلو ځان سره برتي کړي دي. په دغه هیواد کې د سعودي عرب په مشرۍ اتحادیانو د مارچ د میاشتې راهیسې د حوثي یاغیانو خلاف جګړه شروع کړې ده. او د یوکرین صدر پیټرو پوروشینکو به په راروانه هفته کې د جرمني او فرانس د مشرانو سره ملاقات کوي چې پکې به د یوکرین په ختیځ کې د تشدد په زیاتېدو خبرې اترې کوي. د مشال د خبرونو لنډیزمو واوره د اوسترتا د اسلام آباد نا زمنګ خبريال سراج زهیر د پاکستانی ورسپانو د زنو اداریو مهم ټکی اوروي.
نن ایکسپریس ورسپان خپل ادارې کې وایي چې کراچي کې یو واری بیا د ترهګرو نتورک فعال شو او د دې مقصد لپاره یو سکرپټ لیکل شوی دی چې یو دم له پنجاب نه کراچي ته رامنتقل کړی شو. او د دې سکرپټ مطابق د نهه په سحر په کراچي کې د متحده قومي موومنت د قومي اسمبلی غړي رشید ګوډیل باندې حمله وکړی شو. د ادارې په وینا د عالمی رپورټونو مطابق کراچي له دنیا خطرناک ترین ښار ګرځولی شوی دی. که څه هم دی روسیو کې داسې خبرونه راتل چې کراچي کې امن بحال شوی خو یو دم د ترهګرۍ سر راپورته کولو یو شمېر پښتنې هم را پیدا کړې. د کومې لپاره چې په سنجیدګۍ سره سوچ کول پکار دي ځکه چې دا معامله د عامو خلکو یا عامو ورکرانو نه اوس سیاسي مشرانو پلو را ورسېده. نو په داسې صورتحال کې د سوچ او فکر ضرورت دی چې یو وار بیا دغه پټ لاسونه زموږ تر ګریوانونو را ورسېدل. اداریا اخري کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف او آرمی چیف او نورو مشرانو د ملاقاتونو او غونډو سلسله شروع کړې ده. امید دی چې دا ځل به د ترهګرو بر لاسونه مات کړل شي او هیڅ چاته به د پاکستان په سلامتۍ د حملې کولو اجازه ورنه کړل شي. بل پلو د پیښور نه خبرېدونکي اج ورسپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې یو بل منظور کړی شو چې تر مخه یې په بلدیاتي انتخاباتو کې کامیاب شوي امیدواران خپلې وفاداري نشي بدلولی، یعنی په معنی چې خپلې پارټۍ به نشي بدل لولې او کچا داسې وکړل نو هغه به نه اهله ګرځولې شي. ادارې وړاندې لیکي یقینا چې دا قانون به اوس د هارس ټریډینګ د خاتمې لپاره ډیر ګټور ثابت شي. اوس به څوک هم نشي کولی چې یو امیدوار په پیسو واخلي او د هغه د ضمیر سودا وکړي. ادارې اخري کې وایي د دې سره سره باید چې اوس د امیدوارانو د پوهې د فرایزو او د اختیاراتو په حق له هم څه پروګرامونه وټاکل شي چې دا د ولس په خشن خدمت هم وکړل شي او جمهوریت ته هم وده ترلاسه شي. او باید چې راتلونکي انتخاباتو کې هم د هارس ټریډینګ د مخنیوي لپاره په قومي او صوبایي اسمبلیو کې دارنګ بلونه منظور کړل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ف فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي نواز شریف چې وړاندې یې دوه وارې پوځ حکومت ختم کړی دا وار هم د ډیر وخت پورې د پوځ لخوا د فشار لاندې و، خو اوس ښکاري داسې چې حکومت یې په مکمله توګه محفوظ دی او خپله موده به پوره کړي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي که یو خوا له پاکستان او ایران په زرګونو افغان کډوال افغانستان ته په زور لیږل کیږي، نو بلې خوا هره ورځ په سلګونه افغانان پاسپورټونه جوړوي او په دې لټه کې دي چې بهر ته د روزګار لپاره لاړ شي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي د اسرار العالم مومن ناورو.
فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي څه باندې یو کال مخکې د نواز شریف حکومت د تحریک انصاف په مشرۍ د میاشتو د نو له وجې سخت تر فشار لاندې وو. زیاترو به ویل چې د درنو تر شا د پوځ لاس دی، خو په پېښور ارمی پبلک سکول تر بدروستو حالات په مکمله توګه بدل شو او ټول پاکستانی ولس د وسلوالو پر ضد یو موټی شو. په دغه برید کې څه باندې 140 ماشومان او استادان وژل شوي وو. همداراز عمران خان چې څه وخت کې ورته د طالبان خان لقب ورکړل شوی وو خپله درنه یې ختمه کړه او پوځ په سختۍ سره د طالبانو خلاف عملیات پیل کړل. نواز شریف چې مخکې یې پوځ دوه واري حکومت ختم کړی دا مهال ډیر خوندي دی. د هیواد اقتصاد یې هم د بحالېدو پر لور دی او ښکاري داسې چې سیاسي تاوتریخوالی هم په کمېدو دی. که څه هم د پنجاب د کورنیو چارو وزیر شجاع خانزاده په ګډون یو شمېر کسان د اتوار پر ورځ ځانمرګي برید کې ووژل شول، خو دې باوجود ځینې وایي چې نواز شریف به خپل 15 کاله پوره کړي. بلخ واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي که یو خوا له پاکستان او ایران د افغان کډوالو ویستل روان دي او له جنوري میاشتې څخه تر دې وخته پورې له پاکستان 2000 غیر رجسټر افغان کډوال او له ایران 1.5 لک افغان مزدوران په زور ویستل شوي دي. په دې کې زیاتره خپل هیواد ته ستانه شوي خو هلته د دوی لپاره هیڅ نشته. بلخوا په سلګونه افغانان هر ورځ پاسپورټونه جوړوي او په دې لټه کې دي چې په هر حالت کې خپل ملک پرېږدي او په نورو هیوادونو کې روزګارونه ترلاسه کړي، خو په دې کې تر ټولو غټه ستونزه دا ده چې اکثره داسې کسان واپس خپل هیواد ته لیږل کیږي. یو شمېر اروپایي هیوادونو د هغو افغان کډوالو په ویستلو لاس پورې کړی چې دغلته په غیر قانوني توګه پاتې کیږي، خو دا ده چې دوی یورپ ته د رسېدو لپاره قاچاق کوونکو ته ډېر زیات رقم ورکړی. څو میاشتې وړاندې افغان حکومت د برتانیا، ناروې او جرمني په ګډون یو شمېر اروپایي هیوادونو ته خواست کړی وو چې له خپلو هیوادونو د افغان کډوالو د ویستو لړۍ اورو کړي، خو چارواکي وایي چې اوس هم له افغان کډوالو ډکې الوتکې کابل ته راځي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
دا ښکاری چې د امریکا صدر له ایران سره د اټمی توافقف په برخه کې د ریپبلیکن ګوند سره د سیالۍ په وروستي پړاو کې بریالي شي. دغه خبره د ریپبلیکن ګوند یو سینیټر کړې ده او زیاتوي که چیرې صدر اوباما بریالي هم شي نو ښایي چې د امریکا راتلونکی صدر پرې بیا له سره غور وکړي. بلخوا صدر اوباما ډیر هیله مند دی چې دغه توافق د امریکا د پارلیمان لخوا منظور شي. په دې حقله تفصیل د فریبا ظاهر رپورټ کې اورو.
میچ مکانل چې د امریکا په سنا مجلس کې د اکثریت جمهوری غوښتونکو مشر دی وایي ډیر احتمال شته چې ولسمشر باراک اوباما د ایران د اټومي توافق په اړه له جمهوری غوښتونکو سره په سیالۍ کې بریالی سي. په داسې حال کې چې جمهوری غوښتونکو دغه موافقتنامه غندلې ده، خو تمه کېږي چې د امریکا کانګرس او سنا چې اکثریت جمهوری غوښتونکي دي راتلونکي میاشت له ایران سره د شپږو سترو طاقتونو اټومي موافقه رد کړي، خو ولسمشر اوباما ژمنه کړې چې که دغه توافق رد سي د خپل ویټو حق څخه به کار واخلي او دا پریکړه به رد کړي. پوښتنه دا ده چې آیا جمهوری غوښتونکي کولی سي 2/3 برخه رایې ترلاسه کړي تر څو د ولسمشر له لورې د دوی د پریکړې د ویټو مخه ونیسي؟ ولسمشر اوباما د دغه توافق د رد په صورت کې د ویټو کولو لپاره د 40 دیموکراتو سناتورانو رایو ته اړتیا لري. له دې جملې څخه یوازې 40 تنو له ولسمشر څخه د ملاتړ اعلان کړی دی. دغه راز د همدې کار لپاره د استازو په مجلس کې د 146 دیموکراتو غړو رایو ته اړتیا ده، خو یوازې 48 تنو خپل ملاتړ اعلان کړی دی. دوی وایي که چیرې اوباما وکولی سي د پارلمان په دواړو مجلسونو کې د رایو 1/3 برخه ترلاسه کړي نو کولی سي بریالی سي، نو ځکه د ایران د اټومي توافق د تصویب لپاره لا هم فرصت شته. د میچ مکانل دغه ښکاره اعتراف هغه څه منعکسوي چې دیموکراتان او جمهوري غوښتونکي یې په خپلو شخصي خبرو کې تر بحث لاندې نیسي. د مکانل دا څرګندونې داسې محل کېږي چې له دواړو لورو څخه ځینې ډلې د خپل هدف د پرمخ وړلو لپاره میلیونونه ډالره مصرفوي. مکانل ویلي د حیرانتیا وړ خبره به دا وي چې یو جمهوري غوښتونکی د دې توافق ملاتړ وکړي. نوموړی زیاتوي که چیرې اوباما بریالی هم سي دغه موافقتنامه کولی سي د امریکا د راتلونکي ولسمشر لخوا تر غور لاندې ونیول سي. ښایي هغه ولسمشر چې یو جمهوري غوښتونکی وي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی او چې مازیګر شپږ بجې د مشال خبرونه سرته ورسیږي هم په دې سپو بیا تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. ورزو د ریپورټونو لړۍ ته د افغانستان د کورونو چارو وزیر نورالحق علومی په وسلوالو غږ کړی چې د ترهګر بریدونو او ولسی خلکو د وژنو نه دی لاس واخلي او د امن د پروسې سره دې ملګری شي. که نوي نو افغان ازواکونه توان لري چې په قوت سره د وسلوال بریدونو مخنیوی وکړي. نوموړي دا څرګندونې یو شمیر امنیتي چارواکو ته د بادرۍ تمغو د ورکولو په مراسمو کې کړي چې تفصیل یې د ناجیا صافی په ریپورټ کې اورو.
په کابل کې د ورستیو ناامنیو په زیاتېدو سره د کورنیو چارو وزیر تروریستي ډلو ته ګواښ کوي چې د افغانانو له وژلو لاس واخلي، کنه نو د افغان ملت او د امنیتي ځواکونو له جدي غبرګون سره به مخ شي. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی د سې شنبې په ورځ د هیواد د خپلواکۍ د ورځې د نمانځغونډې او یو شمیر امنیتي منصوبینو ته د مډالونو او ستاینلیکونو په مراسمو کې وویل تروریستي ډلې به خپلو اهدافو ته ونه رسیږي. نوموړي وویل چې افغان حکومت هغو ډلو ته چې له جګړې لاس اخلي او د سولې له پروسې سره یو ځای کېږي هرکلی کوي، خو د هغو ډلو په وړاندې به جدي مقاومت وکړي چې د افغانانو وژلو ته دوام ورکوي.
حکومت وحدت ملی برای آنان که از جنگ دست بکشند.
د ملی وحدت حکومت هغه ډلې چې له جګړې لاس اخلي او د سولې له پروسې سره یو ځای کېږي هرکلی کوي، خو هغه کسان چې زموږ د بیګنا خلکو وژلو ته دوام ورکوي زموږ د امنیتي ځواکونو له غاښ ماتوونکي ځواب سره مخ کېږي او دوی ته به پرته له ماتې نورې پایلې ونه لري.
ښاغلي علومي وویل اوس مهال د سیمې یو شمېر هېوادونه له تروریستي ډلو د وسیلو په ډول کار اخلي تر څو له دې لارې ځان خپلو هدفونو ته ورسوي. نوموړي وویل نړۍ ته اوس ثابته شوې چې تروریستي ډلې په کوم ځای او د چا لخوا ترې ملاتړ کېږي. تر دې وړاندې هم د افغان حکومت چارواکو په ښکاره پاکستان او په ځانګړي ډول د دې هېواد استخبارات تورن کړی چې په خپله خاوره کې تروریستان روزي او د افغانستان د ناامنۍ لپاره ترې کار اخلي. خو افغان کارپوهان بیا وایي چې په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو لپاره یو نړیوال اجماع ته اړتیا ده او حکومت باید د دغو څرګندونو پر ځای په اساسي حل لارو فکر وکړي. د پوځي چارو کارپو عتیق الله مرخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
جګړه ورځ تر بلې وحشت شکل ځان ته نیسي، بدتري حالت ته رسېږي. دا انفجارات د کابل ته ګوري، یعنی دا ډېر یو بد حالت د جګړې و. تر دې چې دغه خیو اجماع جوړه نیسي یو بینالمللي د دې سره دغه ونه کړه معاونت ونه کړه د افغانستان سره، فکر نه کوم چې موږ په تنهایي
خو له دې مخکې د افغانستان جمهور رئیس د سیمې او نړۍ د یو شمېر هېوادونو له سفیرانو سره په ارګ کې د خبرو پر مهال ټینګار کړی چې د پاکستان څخه هیله لري تر څو په هغه هېواد کې د تروریستي ډلو په وړاندې جدي اقدام وکړي. په کابل کې د وروستیو خونړیو پیښو څخه وروسته خلک هم ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د پاکستان په وړاندې نور پخوانی دریځ ونه ساتي او پرېنږدي چې اسلام آباد په دغه هېواد کې خپلې هیلې عملي کړي.
د افغانستان د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم ایزیدیار وایي تر څو چې افغانستان په چارو کې د پاکستان مداخله بند نه شي د سولې او ثبات ټینګښت به ستونزمن وي. په همدې حال کې د ملي امنیت پخوانی سلاحکار رنګین داد فرسپنتا وایي دی او ټیم یې په ټول قوت د هیواد د دفاع لپاره د حکومت له وروستي دریځ ملاتړ کوي. په دې هکله تفصیل د کابل نه زموږ همکار قسیم سولمل راکوي.
د سیاستوالو په باور په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت
او په هیواد کې د پاکستان د مداخلو د مخنیوي لپاره اړینه ده څو ټول افغانان په رښتینې توګه سره یو سي. د مشران جرګې دویم مرستیال دغې مسلې ته په اشاره سره د ملي وحدت حکومت له مشرانو غواړي چې د افغانستان د جګړې بهرني لامل ته د رسیدګۍ لپاره چې د ده په وینا پاکستان د جدي اقدامات وکړي. محمد عالم زیدیار د سه شنبې په ورځ د والیانو د ټولنې د کار پرانیست غونډې ته د وینا پر مهال په افغانستان کې د امنیت او ثبات ټینګښت د پاکستان د مداخلو په مخنیوي پورې مشروط وباله. زه هیله من یم حکومت د جګړې بهرني لامل ته چې هغه پاکستان او د افغانستان په وړاندې دغه هیواد ستراتیژي ده جدي رسیدګي وکړي. په وروستۍ کې د افغان حکومت مشرانو د پاکستان په وړاندې توند دریځ خپل کړی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې له دې وروسته به د سولې نوښت د افغانانو په لاس کې وي او دوی به له پاکستان ونه غواړي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. خلکو د پخواني حکومت چارواکو او سیاسي کړیو د ولسمشر د دې دریځ هرکلی وکړ. په مخکینی حکومت کې د ملي امنیت د شورا سلاکار رنګین داد فرس پنتاچی همدې غونډې ته وینا کوله. ویل کله چې د هیواد د برخلیک موضوع وي نو د سیاسي ډلو د حکومت په وړاندې د اپوزیسیون د جوړېدو مسله اصلا نه مطرح کیږي.
هرانچه
که رهبران حکومت وحدت ملی گفتند، د ملي وحدت حکومت مشرانو د پاکستان د تیری پوړاندې ویلي، غواړم وایم چې صادقانه دې پر مخ ولاړ سي او موږ به د دغې خاورې د دفاع لپاره ورپسې ولاړ سو. د پاکستان پر وړاندې د افغان چارواکو وروستي دریځ او څرګندونې ورڅخه د سیاسي کړیو ملاتړ خلکو ته هیلې پیدا کړې چې دا مسله په پاکستان وهڅوي څو د افغانستان په چارو کې له مداخلې لاس واخلي او په دغه هیواد کې د سولې ټینګښت ته صادقانه همکاري وکړي. د کارپوهانو او خلکو په باور افغان حکومت باید د پاکستان پر وړاندې په خپل وروستي دریځ ودرېږي او پرېنږدي د دغه هیواد شوم سیاستونه په افغانستان کې عملي سي.
مشال رادیو د جمهوریت ارزښتونو پالون کې
مشال ریډیو خبرونه ته غواکې د خیبر پښتونخوا د غیر سرکاري ادارو تنظیمونو یا ان جی او ګانو غړو له حکومت نه غوښتنه کړې چې د امنیت په نوم د دې ادارو تنګولو نه لاس واخلي او د دوی په حالو ځلو کې د خنډونه نه رامنځته کوي. دې لړکې پرون په پېښور کې د غیر سرکاري تنظیمونو د اتحادیې یوه غونډه وشوه چې پکې خیبر پښتونخوا کې د کارکوونکي تنظیمونو ګڼ شمېر غړو ګډون کړی وو. د غونډې نور حال د ځلاند یوسفزی رپورټ کې اورو.
د غونډې پر مهال د عورت فاونډیشن غړی سایما منیر مشال رډیو ته وویل چې د ټینګ امنیتي ګامونو او څارنې له وجې په خیبر پښتونخوا کې د غیر سرکاري تنظیمونو لپاره کار کول ګران شوي دي.
اوس کله وایي چې تاسو نو این او سی والے نو ابجیکشن سرٹیفکیٹ والے خجی اگر مواقع اس وقت کے نہ نہ دا این او سی چی دا اس بتا سو ایلیمنٹ کور نہ لے مطلب اگر جس سونا طریقے دی اپناولی شی کنا نہیں تنگولو دا پارا اگر دا کار شروع کرے دل تا مون دا پارا کو ویلفیئر کار کی گنو دے خوشحال دی کو مون چاہتا سلائی مشین ور کو چاہتا سکول خلاص بدے کور دا خوشحال دی کو چکل مون دا فکر خلق دا فکر ور کو خبر کو چی دا دونا چدا سے خبر کو نہ بیداری نہ منے چی بالکل نہ منی.
دا ایس پی او پناما دا یوی بل غیر سرکاری ادارې مشر ارشد هارون وای چې د خیبر پښتونخوا په پرتلا په پنجاب کې غیر سرکاري ادارې په آزاد مټ کار کوي.
مغه این جی او ته په پنجاب کې د کار کولو اجازه شته او په پښتونخوا یا په بلوچستان یا په فاټا کې وته اجازه نشته. نو دا خو یو مونږ د ډیسکریمینیشن په نظر ګورو د امتیازی سلوک د دې خلکو سره کیږي ځکه چې دا غي فائدہ پنجاب ته رسی دا غي فائدہ سند ته رسی ولې دا غي فائدہ دی بلوچستان یا پښتونخوا ته رسیدو ته نه پریږدي.
د سیاسي چارو کارپو او د یو غیر سرکاري ادارې مشر ایمل خټک وای چې باید حکومت د غیر سرکاري ادارو لپاره پالیسي جوړولو کې لنرمې او مشاورت څخه کار واخلي.
دای چې د سرګرمیانو کمې شي نو څوک به راځي دا ځای به څوک ډکوي. نو دې لپاره موږ حکومت ته وایو چې ستاسو او زمونږ ډېر خبرې چې دي مشترک دي. مثلا موږ هم په معاشره کې د میناروی خبره کوو د رواداری خبره کوو او د انتها پسندۍ خلاف یو. حکومت هم که موجوده ته وګوره نو دغه پالیسي داره چې انتها پسندۍ ختمول غواړي. حکومت هم غواړي چې د خلکو مسایل له حل کړي. موږ هم غواړو چې د خلکو مسایل له حل کړو. موږ حکومت ته صرف دا وایو چې تاسو هر یو قانون کراولی پالیسی چراولی نو هغه د مشاورت سره راشي دا نه چې یک طرفه تور باندې راځي.
پام دی وی چې څور ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې هم په صوبه کې د غیر سرکاري تنظیمونو په دې ستونزو بحث شوی وو او د هواری کار یې د سوشل ویلفیئر قائمه کمیټې ته سپارل شوی دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته اغواګی. فارن پالیسی مجله په خپل یو مقاله کې لیکي چې پاکستان کې ترهګری تر هر څه لوی خطر ګڼل کیږي خو په حقیقت کې د نشه یي توکو استعمال د هیواد لپاره تر ټولو لوی خطر دی چې لوجې د ترهګری نه سو چنده زیات خلک مړ کیږي. د دې مقاله مهم ټکی درته د یوې لنډې د مینه پاس وړاندې کوو. د فارن پالیسی مجلې په دې مقاله کې راغلی چې پاکستان کې د ترهګرۍ لوجې هر ورځ اوسطن 9 کسان وژل کیږي خو د نشې توکو لوجې د ورځې اوسطن 200 کسان مړ کیږي او د افسوس خبره ده چې حکومت د ترهګرۍ خلاف یو شمېر ګامونه پورته کوي خو د نشې توکو خلاف حکومتي اقدامات د نشت برابر دي. د مجلې په وینا په افغانستان کې بدامنی زیاته ده ورسره د اپیمو پیداوار هم ریکارډ کچې ته رسیدلی دی. یعنی د یوې اندازې مطابق د نړۍ 50-80% اپیم په افغانستان کې پیدا کیږي. په دې کې دا خبره ډیره واضحه ده چې د نشې توکو کاروبار او سمګلینګ د ترهګرۍ سره ډیر نږدې تړاو لري. د پاکستان پوز او حکومت هم د خبرې ته په اشاره سره ویلي چې په خپل هیواد کې د نننه بد نشې توکو او ترهګرۍ خلاف یو شان ګامونه پورته کوي ځکه چې یوازې د ترهګرۍ خلاف عملیاتو سره به د امنی ختمېدل ممکن نه وي. مجله لیکي د روان کال په جون میاشت کې د ملګرو ملتونو یو ریپورت ویلی وو چې پاکستان د نشې توکو د مسلې سره مخ دی او په دې کې ورته زیاتره د افغانستان نه وړل کیږي. د دې ریپورت تر مخه د افغانستان 50% نشې توکي د پاکستان د لارې نورو هیوادونو ته رسول کیږي چې پکې زیاتره برخه په دې هیواد کې پاتې شي او دا راز د دې هیواد 80% نشیانو ته په اسانه نشه ملاویږي. فارن پالیسی مجله د یو امریکایي چارواکي لخوا لیکي داسې ثبوتونه شته چې ښایي پاکستانی طالبان د نشې توکو د سمګلینګ نه مالی ګټې ترلاسه کوي. د یوې اندازې مطابق یوازې په 2009 کال کې طالبانو د دې نصب باندې 100 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. دا راز ثبوتونه شته چې په کراچۍ ښار کې هم طالبان د مجرمانو او نشې توکو د سوداګرو سره همکاري کوي. مجله په اخر کې لیکي چې پاکستان د ترهګرۍ خلاف فیصله کون ګامونه پورته کوي، خو په دې کې د نشه یي توکو د پیداوار او تجارت مخنیوی ډیر مهم دی. دا راز به نه یوازې د دې هیواد وګړي د نشه یي توکو د استعمال نه خلاص شي، بلکې د ترهګرو ډلو د آمدن ذرایع به هم ختم شي، چې په نتیجه کې به یې د ترهګرۍ خلاف جګړه ډیر اسانه شي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,360، 15,960 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سئ.
دشنو خالونو راو ګدر لوټ شو، کابل غم پہ خبر لٹ شو، دیر غلگرو زلو نیخ شو کنا، دخا پہ رو د وطن غل لوشو، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، ساد وجدورنا ساپ دخمن پورشا، ساد وجدورنا ساپ دخمن پورشا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، ساد وجدورنا ساپ دخمن پورشا، ساد وجدورنا ساپ دخمن پورشا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، گلالی گل گل سوانا او وینو لمبے دل، ستا گل غٹے تن کی تن کی معشومان بے وقت اور جدل، گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا، گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا، ساد وجدورنا ساپ دخمن پورشا، ساد وجدورنا ساپ دخمن پورشا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، نسلنا گلالی نسلنا لوی پبارو دو کشل، ددر داو منے دو وفارن گنا توی پبارو دو کشل، دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا، دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا، ستاد وجدورنا ستاپ دخمن پورشا، ساد وجدورنا ساپ دخمن پورشا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا،